اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ لس بجې دي د لسو بجو په خبرونه کې زه بشیر ګواخ ساسي کوربه یم لسو تر لسنی اوپر به تاسو بیلابیل رپورټونه درورو او په باقی پاتې نیمه ګنټه کې به تاسو اونیزه خبرونه د مشال ترنا لاندې بحث اوریدل شي نو هیله ده چې تر پای را سره اوسئ د خبرونه را سره ورو لومړی خبرونه وو د بنو جانخیلو د حکومت زد احتجاجونو د ملاتړ لپاره په کلو کې لانګ مارچ کړی دی. د پاکستان جمهوریت غورځنګ د حکومت ختمولو په نیت د لانګ مارچ تابع کړی دی. اروپایي هیواد پولند ته د ننوتلو کوشش کوونکي په زرګونو کډوال ستنکل شوي دي. د خبرونو تفصیل د بنو د جانخیلو خلکو د لانګ مارچ په کولو کلی په کلی ګرځېدلې او د راتلونکو احتجاجونو په اړه د کېدونکو جرګې لپاره ته استازي غواړي. د لانګ مارچ یو ګډونوال ډاکټر سبحان علي د نومبر په شلمه مشال ریډیو ته وویل چې حکومت ورسره لسیمې د وسلوالو د وستلو طریقتي کارونو کولو او هدفي وژنو ودرولو وعده نه دی پوره کړی، نو ځکه په دې جرګه کې د پراخو احتجاجونو پریکړه کول غواړي. هغه د پرونی لانګ مارچ او د راتلونکي جرګې په اړه وویل جرنی خلو د روان کال په مارچ کې د څلور ظلمې او د مړو تر مندل کېدو وروسته تورز یو د قبایلي مشر تر وجل کېدو وروسته تویش ورځې پرلت وهلی وو. د ترانسپورټ صوبایي وزیر ملک شاه محمد وزیر د نومبر په شلمه مشال رړي ته وویل چې حکومت له جرنی خلو سره د پرلتونو په مهال په کړو ژمنو ولاړ دی، خو د ده په نه پوره کېدل به یې وخت ونیسي. د پاکستان چیف جسټس گلزار احمد وای په پاکستان کې عدلیه خپلواکه ده او پریکړې د چا تر فشار لاندې نه کیږي. هغه د نومبر په شلمه په لاهور کې د اسما جهانگیر نړیوال کانفرنس په مهال د ځینو وکیلانو او خبریالانو د نیوکو په ځواب کې وویل چې امنیتي ادارې د عدلی په کار کې کار نه لري. په همدې کانفرنس کې د سپریم کورټ بار اسوسیشن پخوانی مشر او پیژندل شوی وکیل علي احمد کورت د تقریر په مهال سختې نیوکې وکړې او تورې پورې کړې چې پوز عدلیه تر فشار لاندې راولي چې له وجې په انصاف ولاړ پریکړو کولو کې ستونزې پیدا کیږي. ورته خبرې خبریال حمید میر هم وکړي. پوز تازه څه خبرګون نه دی، خو دلته خو پخوا همیشه پر عدلیه او حکومت د فشار اچولو تور بې بنیاده بلل دی. په پاکستان کې په 2018 کال کې د هیروینو د قاچاق په تور نیول شوی و چکی جلی له زندانه خوشی شوی ده. د جنۍ تریزا هلسکووا نومیږي. د چک برنوچر وزارت د نومبر په شلمه په ټویټر لیکلی چې د عدالت لخوا تر بری کولو وروسته هغه له زندانه خوشی شوی ده، خو زیاته کړې ده چې په دې اړه نورې پوښتنې ځوابول نه غواړي. دا نور رسپانې لیکلي چې په لاهور هوایي میدان کې د 9 کیلو هیروینو د وړلو په تور نیول شوی تریزا ته په 2019 کال کې عدالت 8 کاله قید سزا اورولې وه، خو د روان نومبر میاشتې په لومړۍ نیټه یو بل عدالت د ثبوتونو د نشوالي له امله د هغې سزا ختمه کړه. د پاکستان جمهوری غورځنګ د تحریک انصاف حکومت په ضد خپلو مظاهرو ته په دوام ورکولو پرون په پېښور کې مظاهره کړې. د دې غورځنګ او جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویل چې د ګرانۍ زیاتېدو او اقتصاد خرابېدو ذمواري د عمران خان په حکومت پرېوځي او دوی به د لانګ مارچ په ذریعه لرې کوي. په تېر کې هم پی ډی ایم ورته غوښتنې کړې، خو تحریک انصاف رد کړي او ویلي دي چې اپوزیشن په ولسي مسایلو سیاست کوي. طالبان وایي متحده عرب امارات په کابل کې خپل سفارت بیا پرانستلی دی. د طالبانو یو ویاند احمد الله وسیق دا خبره د نومبر په شلمه په ټویټر لیکلی. تر اوسه متحده عرب امارات په دې اړه څه نه ویلي. طالبانو د اګست په 15 په افغانستان کې د حکومت چارې سنبال کړې دي، خو هیڅ هیواد لا تر اوسه پورې په رسمیت نه دی پیژندلې. د پولند چارواکو پر ګاونډي بلاروس تور پر کړی چې د نوو طریقو په کارولو سره کډوال د اروپایي هیواد ته ورټل وهي. د پولند د دفاع وزیر ماریوس بلاژزاک د نومبر په شلمه یوې ځایي ریډیو ته په خبرو کې ویل چې پر سرحد موجوده ستونزه ښایي میاشتې دوام وکړي. د منځني ختیځ په زرګونو کډوالو په اروپا کې د میشته کېدو په تمه د بلاروس کې د پولند په سرحدي سیمو کې په ځنګلونو کې میشته دي. د نومبر په 19 هغه کسان چې پولند ته د ننوتلو هڅې کولې د پولیسو سره نښتې هم کړې دي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونې په مشال ریډیو ډاټ کام هم تاسو ته دا اوس وړاندې کیږي. د بنو جانخیلو مشرانو پر حکومت د فشار اچولو لپاره د لایحه عمل جوړولو لیوه جرګه راغوښتل. دوی وایي غواړي حکومت ورسره هغه لیکلې لوزنامه عملي کړي چې د مارچ په میاشت کې ورسره کړې وه. حکومت اعلان کړی و چې په جانخیل کې به پرمختیایي کارونه کوي، د امن بحاله ساتلو لپاره به د ټولو وسلوالو پر ضد یو شان کاروایي کوي او په هدفي وژنو کې د قرباني شوو خلکو کورنیو ته به نوکری ورکوي. عمر وزیر په دې اړه نور حال لري.
د بنو جانخیلو د نومبر شلمې نېټې نه سیمه کې مارچ پیل کړی، کلی په کلی ګرځي. دوی وایي چې حکومت یې ورسره کړې وعدې پوره کړي، چې لومړۍ غوښتنه یې سیمه کې امن باوري کول دي. نیول شوو کسانو رهایی، د پرلتونو په دوران ورباندې جوړې شوې مقدمې ختمول، سیمې لپاره ترقیاتي پیکیج او داسې نورې وعدې شاملې دي چې لا هم د دوی په وینا نه دي پوره شوې. د مارچ یو ګډونوال د جانخیلو اوسېدونکي ډاکټر سبحان علي وایي چې په مختلفو کلو ګرځي، امن مارچ کوي، پس به ټول یو ځای کیږي. حکومت نه غوښتنه کړي چې د امن په ګډون ورسره شوې وعدې پوره کړي.
خبر ندی من شامش قانونی علاقہ کے امن گڑی
دا مارچ یو بل ګډونوال محمد ولی وای لومړی دوی مختلف قبیلې یو ځای کوي، بیا به راتلون کې پلان جوړوي.
امام جان خیل مارکیټ ولته پچار دو چې امام جان خیل مشتا په مارکیټ باندې جمع شي، او شت خان کله په شت خان کلی جمع شي، او بار والی نور په نور پبلک سکول باندې جمع شي. خدا سے بارا پویا بیا سنت په وزي بیگنا باد بیلون دے پرسن نمبر گئے انہیں زبردست پہلا اتحاد جڑا دی او دیگنا باد بیا کوم فیصلے کو بیا یوازرز میر پلا ورس کوم یعنی مرکاتا ٹاپی پا کومی را اہم فیصلے کی.
دا جانی خیلو دا غمار چو غوختنو پاڑا دا خیبر پشتونخوا صوبائی حکومت دا ٹرانسپورٹ وزیر او دا یاد حلقے نمائندہ ملک شاہ محمد وزیر مشال ریڈیو تا وویل چې دا حکومت لخوا جانی خیلو سره شویژمن پورا کیږي لګیا دی. حکومت د غلطا دوه اربه ترقیاتی پیکیج اعلان کړي، دوه اربه نورې د سین تانګا ډیم لپاره ځانګړې شوې چې په ترقیاتی چارو به لږ وخت لاګي. سیمه کې د امن باوري کولو لپاره ګامونه پورته کیږي، خو جانی خیلوی چې لا هم د دوی غوښتنې نه دي پوره شوې. پر لتونو په دوران ورباندې جوړې مقدمې نه دي ختم شوې، او تر ټولو مهمه غوښتنه یې د امن باوري کول دي چې لا هم مطمئن نه دي. جانی خیلو د مارچ په میاشت کې د غلطه د څلورو ځوانانو د مړو موندل کېدو په ساته ورځې، او د جون په میاشت کې د سیمې یو مشر ملک نصیب د وسلوالو لخوا وژل کېدو په ساته ویش ورځې پر لت کړی وو چې وروسته یې حکومت سره مذاکراتو پس ختم کړو. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه ورځې 19 پروګرامونه
د مشال تر رڼا لاندې
په لسنی مو بجو،
تاندې هیلې
په دو لسنی مو بجو،
قانوني لارې
په پاو کم یو بجا،
پام کوا
په یو نیمه بجا،
هارون بچا هنری غړی
په دو نیمه بجو،
د ځوانانو غږ
په درې نیمه بجو،
د مشال په نوم
په سلورو بجو،
د مشال مرکا
په سلور نیمه بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاټ کام تاسو ته وړاندې کیږي. دا اوس چې تاسو څوارو دل دا هم تاسو نن وړاندې کوو. په لاهور کې په یو نړیوال غونډه کې د ځینو نومتو خبرلانو، بشري حقوقو فعالانو او قاضیانو د یو بحث په محل د دیو د عدلي پاړه توندې خبرې وکړي. ځینو وکیلانو او خبرلانو ادعا وکړه چې عدلي آزاد نه ده او د امنیتي دارو تر فشارونو لاندې فیصلې کوي، خو د پاکستان چیف جسټس دا تور رد کړ او ټینګار وکړ چې ټولې پریکړې په انصاف ولاړې دي. دا غتر خبرو لږ مخکې ځینو ګډونوالو د پښتون سیاستوالو او د بشري حقوقو فعال علي وزیر د خوشکولو لپاره نارې هم وهلې. په دې اړه دا رپورټ اورو. په لاهور کې د نومبر په شلمه شوي اسما جهانگیر نړیوال کانفرنس کې ځینو ګډونوالو د پاکستان پر عدلي نیوکې وکړې چې آزاده نه ده. د پاکستان سپریم کورټ بار اسوسییشن پخوانی مشر او د بشري حقوقو مشر وکیل علي احمد کورد وویل چې عدلیه باید خلکو ته د انصاف رسولو لپاره د امنیتي ادارو له فشار ووزي. هغه د نړیوال انصاف پروژې په نامه هر کال خبرېدونکي لیست کې چې د پاکستان عدلیه پکې له 130 هیوادونو په 168 نمبر ښودل شوی په اشاره وویل دی وایي په عدلیه کې په واضح ښکاري چې بې اتفاقي ده. د یو جرنل لوجه موږ په 168 نمبر یو. موږ ولې دې حالت ته راغلی یو؟ دا د 2 کروڑ خلکو ملک دی، اوس باید برابری راشي. یو جرنل او د پاکستان عام یو وګړی باید هیڅ فرق ونه لري. د یادونې ده چې د پاکستانی پوز پخوانی مشر جنرل پرویز مشرف ته د آئین ماتولو او پر منتخب حکومت د کودتا له امله په 2019 کال کې د مرګ سزا اورول شو وه، خو په 2006 کال کې لاهور هایکورټ د هغه دا سزا ختمه کړه. نوموړی دا مهال له پاکستانه بهر اوسیږي. له بل خوا د مسلم لیگ نون مشر او درې ځله منتخب وزیراعظم نواز شریف ته د درغلیو په کیس کې د ټول عمر لپاره له سیاسته د منع کېدو سزا اورول شوې ده. هغه دا سزا د پوز سازش بولی، خو د پاکستان پوز همیشه دا دریز درلودلی چې له امنیته بغیر بل څه سره کار نه لري او پر عدلیې کوم فشار نه اچوي. پرون په اسما جهانگیر کانفرنس کې هغه مهال موجود زده کوونکو د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر او پارلمان غړي علي وزیر د خوشې کولو لپاره نارې ووهلې چې د پاکستان چیف جسټس د وینا کولو لپاره سټیج ته وروبلل شو. علي وزیر د 2006 کال په دسمبر کې په دې تور نیول شوې چې په خپلو تقریرونو کې د امنیتي ادارو په ضد خبرې کړي او د ریاست په خلاف یې خلک پارولې دي. دا هغه وکیل دا تور ردوي. د نوموړي مقدمه په کراچۍ کې د ترګري ضد یو عدالت کې روانه ده. د رپورټون تر مخه د جولای په لومړۍ نیټه د پارلمان غړو ته د امنیت په اړه یوې غونډې کې د پاکستانی پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلي وو چې که علي وزیر ترې بخنه وغواړي نو خوشی کېدلی شي. خو علي وزیر د باجوا په نامه لیکلی یو لیک کې ویلي وو چې له ده د بخنې غوښتو مطالبه کول غیر آئینی کار دی. خو په اسما جهانگیر کانفرنس کې د پاکستان چیف جسټس ګلزار احمد پر عدلي نیوکې رد کړې او ویل چې فیصلې د چا په فشار کې نه کوي.
سب ججز بیره عدالت کې
دی وایي زموږ د هایکورټ ججان چې کوم دي هغه په مستقل او محنت سره خپل کار پر مخ بیایي. په لاندې کچه هم همداسې ده. که څوک په کومه پریکړه اعتراض لري هغه یې په لوړ عدالت کې چلنجولی شي. دا خبره حقیقت نه لري چې موږ د چا په فشار کې پریکړه کوو. زه درته واضح وایم چې ماته نه د چا فون راځي او نه راته چا په غوږ کې څه ویلي دي. هیچا زموږ په کار کې مداخله نه ده کړې. په 2018 کال کې وفات شوی د بشري حقوقو د پخواني فعال او وکیل اسما جهانگیر په نامه دا کانفرنس هر کال کیږي. په دې نړیواله غونډه کې خبریال او د سیاسي چارو پوه حمید میر وویل چې د پاکستان عدلي ازادي پر رسنیو له عملي شو بندیزونو اندازه کېدلی شي. دی وایي هر څوک چې وایي په پاکستان کې عدلي آزاده ده که هغه د پاکستان چیف جسټس هم وي زور سره همغږی نه یم. چیف جسټس غټه ادعا وکړه چې عدلی آزاده ده، خو د یو هیواد د عدلی آزادي د رسنیو له آزادۍ معلومېدلی شي چې په پاکستان کې آزادي نه لري. نو چې میډیا آزاد نه وي نو عدلیه او نه هم پارلمان آزاد دی. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي هم وخت په وخت د دوی مشرانو ته د درغلیو په مقدمو کې پر اورول شو سزاو نیوکې کړي دي او د احتساب عدالتونو پریکړې یې سازش بللې. خو د پاکستان تحریک انصاف حکومت هیڅکله د بیان آزادۍ تروړل او پر عدالتونو فشار راوړل نه دي منلي. چارواکو همیشه د عدلی پر آزادۍ زور راوړی او اپوزیشن سیاستوال د درغلیو په کیسونو کې له سزا څخه د ځان بچ کولو لپاره په شور جوړولو تورنوي.
د پاکستان په اساسي قانون کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغوی یې څه ذمهواري خېږي؟ د انسان بنیادی بشری حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدی شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او د تورته نور موضوعات د مشال رادیو په ونیزه خبرونه قانوني لارې کې له قانون پوهانو سره سیړو. د خبرونه د هر دوشنبه په ورځ د مسپخین په 2:30 او د هر چهارشنبه په ورځ د مسپخین په پاوباندې 1 بجه بوريوال کاکړ تاسو وړاندې کوي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه تاسو په ګل او چهارشنبه باندې نشریږي. د خبر د تیرا خلکو چې حکومت یې سیمې ته د تحصیل درجه ورکړه خو سهولتونه یې ورنه کړل. د دوی په خبره نه سړکونه جوړ دي، نه کافي سکول نشته او نه هم ډاکخانه. دوی د روغو روغتونونو او پوره ډاکټرانو له نشتونه هم شکایت لري او حکومت ته وایي چې ککړې اعلانونه یې عملي نه کړل نو احتجاجونه به شروع کړي. په همدې حال کې له سیمې څخه د حکمران تحریک انصاف د پارلمان غړي وایي د ټولو مسلو په حلولو کار روان دی. فرهاد شینواری نور حال درته وایي.
د خیبر لری پرتی تیرا درې مشران وایي دې سیمې ته د تحصیل درجه ورکړل شوې خو تر اوسه فعال نه شو. ریسکیو یو یو دوه دوه ادارې خدمات هم نه دي ورغځېدلي او هلته جوړ ټایپ ډی هسپتال هم بند پروت دی. د بینک او ډاکخانې سهولت نه هم محروم دي. د تیرا لوزکی کلی قومي مشر الحاج نورنګ پردای مشال ریډیو ته وایي په کار ده هلته د حکومتي وعدو مطابق پرمختیایی کارونه ترسره شي او ټولې ولسی ادارې دې فعال کړل شي.
خبره دا ده چې توسیل بلډینګ جوړ شوی دی، عمل پکې نشته، څه وجه ده چلوي ته نه روځي. دوامه خبره دا ده چې روډونه منظور شوي دي چې کم نوی منظور شوي په هغه باندې کور نه کېږي. درېیمه مسله د مونږ دا ده د بار بار دا وخته زه ډی سي نام کوم، د ډی سي صاحب نه وسرا، د مونږ ایم پی ایس صاحب نه، د ایم این ای صاحب نه. د مونږ د خلکو د اوبو ډېره غټه مسله ده. نو مونږ څه اده ټیمه پرې خپل کوشش دا کوو چې اواز په سوال زوري دا شایته غوړو د وګو مسالې، د روډ مسالې، توصیل بلډینګ شته دی، عملاب کې نشته. کبیا نه کېږي نو دا به مونږ ته په احتجاج هم غوړو.
د تیراو باړې د متاثرینو یو مشر عبدالغنی پردی وای چې د تیراو ولسی وګړي د مهم اسنادو جوړولو لپاره باړې او پیښور ته ورځي او ډیر مشکل نه تیریږي.
لکه اوس د مثال لم خلک دلته راځي، شناختی کارت هم راځي، دنیا مسلې چې وا نو کلته تحصیل شي هلته به د لوکل خلکو به د اسانتیا ځکه چې اوس د تیرا نه راځي. یو کس کم سے کم یو د مثال پسې چې راځي نو 2000 روپۍ خو صرف کرایه لګي، خوراک نه علاوه. نو ته سوچ کوه نو ډېرې ستونزې. نو د کمشنر چې څنګه پیلا راغو چارج واخس په درېمه ورځ ورغم اسلام ملاقات او شما کمشنر صاحب تم پیدا خبر او کچره سی ایم صاحب چې کوم دی اعلان کړي او تیرا تحصیل په اوسه پر پاګه باندې عمل درآمد ونه شو.
د تیرا باډې نه د کومي سملې لپاره منتخب شو غړی اقبال اپریده وای چې مونږ تیرا کې د ولسی ادارو فعالولو لپاره ډیر کار کړی.
90% کار شوه دی د دې بلدیاتی الیکشن نه پس به ان شاء الله ولزیغه فائنل شي. وسره وسره چې کوم 1122 دی یا الته چې کوم دی نور سی اداری دی داغی یا پیسونا یا داغی لکه پوسٹ آفیس دی دا انتہائی ضروری دی په دې باندې کار شروع دی. انشاءاللہ پا آخری مراحل کے دے داغے دا پارا اس مک چکم پی سی ون لانچ کرو پاگے کے سولرائزیشن پروٹیکشن وال او داغے چکم وڑو کے شانتی روڑ دے داغے مگ انشاءاللہ لذیذ پی انڈی تلے گلے دے اب ہم فائنل شی ہو مگ وائی چی پدار روان اورزو کی چکم بدری میاشتی دی سالور پدے کی پتیرا کی کار نکی گی خود دے نا پس چی کلت سیزن شروع کی گی پدے باندے با انشاءاللہ کار شروع کی گی پدے ٹولو کارونو.
د تیرا باڑی ولسوائی هلته په تیرا بدمنې کې خلکو ته ډیر مالی او ځانی زیان او اختی او پکار ده. وسی حکومت مرسته وکړي. امنیتی ځواکونه وایي تیرا باڑی د وسلوالو نه پاکړي او هلته امن قائم کړي او پرمختیایي کارونه پکې روان دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی.
سمارٹ فون لرے گٹ اتر اخیستے شے
پا ایپ او گوگل پلی سٹور کے مشال ریڈیو لکے
او ڈاؤنلوڈ اکے
بیا تاسو زمون ٹولے جواندے او ریکارڈ شوی خبرونی
ویڈیوی او لکھلی را پورونا
او ریدلی کتلی او لستلی شے
مشال ریڈیو دا سیو لکے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او
او ہم دا اس تری گٹ پورتا کے
بالکل. اوریدونکو تاسو هم د دغه ایپ نام دا اوس ګټه اخیستلی شئ او د مشال ریډیو خبرونه پکې نه یوازې اوریدلی شئ بلکې کمی ویډیوګانې او تصویرونه ویډیو لیکلې بڼه باندې چې کوم رپورټونه شیان دي هغه تاسو هلته لوستلی او کتلی هم شئ. یو بل رپورٹ اردو په بلوچستان کې د وچکالۍ لګبل د اوبو کمی خلک له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. په ځانګړې توګه پښتون میشتو سیمو کې خلک د څښلو اوبو ترلاسه کولو کې له مشکلاتو سره ټکي. دوی وایي یو پلو اوبو په پیسو اخلي او بل پلو هغه هم په وخت نشي ترلاسه کولی. د اوبو انتظام پوهان وایي په دې سیمه کې د باران نه کېدو لګبله اوبه ډېرې کښته تللي دي. د دوی په نه دا مسله په ځانګړې توګه په ښاري سیمو کې زیاته ده. حکومت وایي که څه هم وچکالي قدرتي آفت دی خو دوی هڅه کوي چې موجوده اوبه په داسې توګه تنظیم کړي چې د ولس ستونزې ورسره کمې شي. بوریوال کاکړ په دې اړه ځانګړی رپورټ جوړ کړی.
د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې له کلونو راهیسې د رواني وچکالۍ له کبله د اوبو کمی خلک له سختو مشکلاتو سره مخامخ کړي دي. دوی وایي یو پلو ګرانی او بیروزګاری ده او بل پلو یې د میاشتنی آمدن زیاته برخه د اوبو پر اخیستلو لګیږي. د دوی په وینا د اوبو د کمی مسلې په ځانګړې توګه هغه غریب خلک ډیر متاثر کړي دي چې یا د کرایې په کورونو کې ژوند کوي او یا هم په خپل کورونو کې د برمو وهلو وس نه لري. د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې وچکالۍ تر ټولو زیات لورلای، پشین او دوکۍ ضلع ډیر ځپلې دي. د لورلای اوسیدونکي وایي له تیرو دوو لسیزو راهیسې هلته فایده رسوونکی باران نه دی سوی، نو له دې وجې د خلکو زمینداری ختم سوی دي او خلکو ښار ته کډې کړي دي. د دوی په وینا اوس پر ښار د خلکو د آبادۍ بوج زیات سوی دي او اوبه په پیسو لا هم په اسانه نه پیدا کیږي. د دې سیمې یو اوسیدونکی سمیع الرحمن وایي دوی په کور کې شل تنه دي او د ټول استعمال لپاره اوبه په پیسو اخلي. سمیع الرحمن وویل دوی هر میاشت له 1500 تر 2000 روپۍ یوازې پر اوبو ورکوي او دا مسله د ده په وینا ورځ تر بلې زیاتیږي.
وخت خدا وایي چې هغه کم از کم لږ په پیسو باندې څه پیدا کېدلې څه به رالي یا خراب یا سم، اوس خو هغه پوزیشن هم خراب شوی چې سرکاري اوبه په میاشت کې کوي وي هغه میاشت هم ختم دي او ټینکرانو والا خو دی هغه شو کوي چې یو خې پیسې ګران کړ ټینکرې پی ټینکرې بخي ګران کړي.
سمیع الرحمن زیاته کړه چې پر وخت د اوبو ضرورت پوره کولو لپاره دوی اوس د ټینکرو مالکانو ته پیشکی پیسې ورکوي چې بیا د دوی اوبه پر وخت وروړي.
اکثر ایڈوانس پیسې ورته ورکو بیا اکثر دوی زموږ شکفونو حالت برمې ته پیسې ورسو سوالونه ورته کوو چې یاره اوبه نو چې ایڈوانس یې ورنه کړو پیسې یا پیسې ورنه شو بېخي دوی را اړ نه. نو موږ کور هم داسې غټ کور یو تقریبا درېمه څلورمه بس داسې یو ټینکر هم بسېږي. داسې غریبان خلک شته چې دغه داسې موږ ټینکر راوړو دلته را ته ودرېږي وایي یوه ډبه اوبه راخي کور او داسې خو پرېږدي چې شل اوبه نه لرو.
د دوکۍ ضلع اوسېدونکي شیرخان مشال راډیو ته وویل چې هلته د اوبو کمی خلک له ژونده تنګ کړي دي. د ویل دی پکې بختور دی چې له کور سره پر یو کیلومتر برمه ده او له هغه ځایه د لاس پرېړې کې د ورځې درې واره اوبه راوړي. د ده په وینا د مزدورکارو خلکو د میاشتنی آمدن زیاته برخه یوازې د کور د استعمال لپاره د اوبو پر اخیستلو لګیږي.
تقریبا هر دویم کور د دغه شیشي کار دی، نه اوبه نه لري، ځینې خلک ډېر غریبان دي. موږ په خپل کور کې تقریبا نه کسته یو او په دغه اوبو پسې مطلب ډېر سخت مشکلات دي. موږ ته زه د ورځې درې څلور واره دا اوبه راوړم نو کم سي زما د نه دغه کم د نورو خلکو هم دغه حال دی. موږ په خپله په دوکۍ کې دا ډېر غچه پریشاني ده.
د جانگیر خان په نامه یو بل کس مشال راډیو ته وویل یو پلو د اوبو د ټینکرو قیمت نیم په نیمه زیات شوی دی او بل پلو به نور کارونه پرېږدي او درې یا څلور ورځې وړاندې به خپل نوبت اخلي. د ویل هر پنځمه ورځ ډیر په مشکل سره په 1500 روپۍ یو ټینکر اوبه اخلي چې د کور د استعمال ضرورت پوره کړي.
موږ تعداد تقریبا 12 کسان تعداد یو د اوبو سکیم دي زیاده زیاده موږ 15 ورځې استعمالو. دلته د افشار کوم ډېر کلف د اوبو ډېر په ګران یو ټینکي پیدا کېږي. دا ګران یم دغه وجې چې مخکې تقریبا یو دوه نیم کال دا ټینکي په شپږ سوه روپۍ موږ راوړله دغه 11000 لیټر. اوس نو تقریبا مهنګۍ له وجې ټینکي هم ډېر بالا شو، خاص کر اوبو کلف له وجې ټینکي ډېره بالا شو. دا کوم اوبو ټینکي موږ راوړله دا تقریبا 1500 پورې یوه ټینکي ملاویږي. دغه زیاده زیاده موږ 15 ورځې استعمالو.
په پښین کې هم خلک د راغلي وچکالۍ له کبله په ورځني ژوند کې له مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی وایي پیسې لرونکي خلک گزاره کوي خو غریب خلک پر کډه کولو مجبور شوي دي. د دې سیمې اوسیدونکي نصیب الله مشال رډي ته وویل چې که بارانونه ونسو نو به هلته ټول خلک د څښلو لپاره اوبه ونه لري.
د اوبو ګیرایش دغه ډېر لاندې ولاړه تقریباً په 200 فوټ به عمر څه کار کوي. دا ټیم په 1000 فوټو کې دننه برما د هغه ما خلک کولی شي چې پیسې لري یا د زراعت سره تعلق لرونکي یا په مخ کې څه پیسې بچاو کړي هغه برما ولی شي چې د برمې وس نه لري هغه بقاعده ټول هجرت وکړي او نورو ښارو ته ووتلو.
اوبه خرڅوونکي وایي دوی د خلکو په مشکلاتو پوهیږي خو د دوی په وینا خلک له دوی بې ځایه ګیلې کوي. په کوټه کې د اوبو یو ټینکروال سید محمد مشال رډیو ته وویل دوی ځکه د پخوا پرتلا کې متونه زیات کړي دي چې په ملک کې د ډیزل اوبه یې هم پورته شوي دي. دوی وویل اوبه چې څومره نږدې رسول وي هغومره یې ارزان ورکوي او چې څومره لري رسول وي هغومره یې قیمت زیات وي. د اوبو د انتظامی چارو پوهان وایي په بلوچستان کې د وچکالۍ ترڅنګ مسله د اوبو ناسم استعمال هم جوړ کړی ده. ډاکټر عبدالرزاق ناصر وایي یو پلو د بلوچستان په مځکه کې دننه اوبه کمې دي، بل پلو بارانونه نسته او پر دې هر څه سربیره خلک اوبه ډیری بې طریقې او ناجایزه استعمالوي. دویل خلق بلومړی په دې ځان پوهوي چې دا مسله ډیره خطرناک ده او بیا به داسې لارې چارې خپلوي چې اوبه لږ تر لږه استعمال شي.
د اوبو ډیر سخت کمای دی او زموږ ګراوند واټر ټیبل یعنی کې د مځکې اوبه سي دی هغه ډیر په تیزی او ډیر زیات لاندې روان دی او زموږ څخه کم ضرورت دی دا هغه مطابق مشتنه دی میسره. د اوبو استعمال ډیر زیات دی او دغه ریچارج نسته. کچیری اوبو صحیح استعمال هم سی بیا هم تر ډیره اده پوری موږ د اوبو د کم نقصان کړي دا موږ بچاولای سی.
د بلوچستان حکومت وای په صوبه کې د وچکالی مسله لږ تر لږه له 30 کلونو راهیسې روانه ده او هر حکومت په خپل وخت کې د اوبو کمی پوره کولو لپاره هلې ځلې کړي دي. صوبایي وزیر نور محمد دومړ مشال رډي ته وویل دوی هڅه کړې وي خو اوس د ده په وینا په صوبه کې د سیاسي بحران له کبله کارونه درېدلي.
پولیټیکل کرایسس سے کل جوړ سو بلوچستان کې معاملات ګډ سره تقریبا ټول پر پنجاب نه ولیاړو. نو منسٹر کار کړی نه ډیپارټمنټ کار کړی نو دا معاملہ دوی میں سے خاطر سر پر دی وجه خیرونو پر ډیولپمنٹ نست.
که څه هم په بلوچستان کې د اوبو کمی پوره کولو لپاره په ډیرو سیمو کې لوی او واړه ډیمونه جوړ کړل شوی دی خو د اوبو د انتظام پوهانو په وینا د حکومت دی ګام ځکه ګټه نه درسولې چې په تیرو څه باندې 2 لسیزو کې د پام وړ باران نه دی سوی. دوی وایي کچیری حکومتونو په صوبه کې د اوبو د کمی مسله پر وخت درکړې وای او هغه وخت یې ډیمونه جوړ کړي وای نو اوس راي د صوبې ولس له دې مشکلاتو سره مخامخ نه وای.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 غزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی د کورونا وایرس په اړه مو اوریدل چې احتیاط مو ته ساتلی شي، ځان تاسې په احتیاط سره د دې وایرس نه بچ کولی شي. ځینې خلک دا سوچ کوي چې دا وایرس ګونی په پاکستان کې یا د پښتنو په مختلفو سیمو کې نور په ختمېدو دی، خو داسې نه ده. دا وایرس یو وایرس بیا هم راتللی شي. دلته په اروپا کې چې دی په یورپ کې په ډیرو ځایونو کې دا کم شوی او بلکې نږدې ختم و، اوس بیا بیخي ډیر شوی دی. نو خپل احتیاط وکړئ که نښې درکې په کور پاتې شئ، د یو بل نه فاصله وساتئ لکه څنګه چې درته وویل شول، لاسونه په صابون بیا بیا ومینځئ، او که د واکسینو کولو چانس لري نو خامخا واکسین وکړئ. لس نیمې بجې شوې، راځئ چې د خبرونو لنډیز واورو. د بنو د جانخیلو مشرانو د حکومت په ضد د احتجاجونو پیلولو لپاره د لایح عمل جوړولو په مقصد لویه جرګه رابللې او د لانګ مارچ په کولو له بیلابیلو کلو د استازو ورلیږلو غوښتنه کوي. دوی وایي چې حکومت ورسره کړې وعدې نه دي پوره کړې او دغلته اوس هم پوره امنیت نشته. خو بل خواته حکومتي چارواکي وایي چې د وعدو عملي کول به وخت اخلي. په پاکستان کې په 2013 کال کې د هیروینو د قاچاق په تور نیول شوې و چکی جلی پرون له زندانه خوشې شوې ده. دا جلی تیریزا هلسکوا نومیږي. دا نور رسپانه لیکلي چې په لاهور هوایي میدان کې د 9 کیلو هیروینو د وړلو په تور نیول شوې تیریزا په 2013 کال کې عدالت اته کاله قید سزا اورولې وه، خو د روانې نومبر میاشتې په لومړۍ نیټه یې عدالت د ثبوتونو د نشوالي له امله د هغې سزا ختمه کړې ده. طالبان وایي متحده عرب اماراتو په کابل کې خپل سفارت بیا پرانیسته دي. د طالبانو یو وان احمد الله وثیق دا خبره د نومبر په 6 په ټویټر لیکلې. تر اوسه متحده عرب اماراتو په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان جمهوری غورځنګ لخوا پرون په پېښور کې یوه مظاهره وشوه. یو ځل بیا له وزیر اعظم عمران خان څخه وغوښتل شو چې د اقتصاد د خرابۍ او ګرانۍ زیاتېدو له وجې دې استعفا ورکړي. په تېر کې هم دوی داسې غوښتنې کړې دي، خو عمران خان دا رد کړې دي. د پولینډ چارواکو په ګاونډي بلاروس پور پور کړی چې د نوو طریقو په کارول سره کډوال دی اروپایي هیواد ته ورټیل وهي. د پولینډ د دفاع وزیر د نومبر په 6 یو ځایي ریډیو ته په خبرو کې وویل چې په سرحد موجوده ستونزه ښایي میاشتې دوام وکړي. یاد دی چې د منځني ختیځ په زرګونو کډوال په اروپا کې د میاشتې کېدو په تمه په بلاروس کې د پولینډ د سرحدي سیمو سره نږدې په ځنګلونو کې میشته دي او غواړي پولینډ ته ننوځي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږې د مشال ریډیو خپرونې تاسو د مشال ریډیو په موبایل ایپ باندې هم دا اوس اوریدلی شي. اونیزه خپرونه د مشال ترنا لاندې تاسو ته وړاندې کوو. دا بحث زموږ همکار عبدالحی کاکړ تاسو ته جوړي.
د مشال ترنا لاندې
د مشال ترنا لاندې کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د پاکستان د قومي اسمبلی او سینټ ګډې غونډې ته د نومبر 14 نیټه یو شمیر قانوني مسودې د منځوري لپاره وړاندې شوې چې پکې په انتخاباتو کې د الکترونیکی ماشين د استعمال هغه هم شامل دی. په پارلماني چارو کې د وزیر اعظم سلاکار بابر اوان د 2014 کال انتخاباتي قانون کې د ترمیم بل وړاندې کړ چې تر رایې چون وروسته منظور شو. حزب اختلاف اعتراض کوي چې رایې چونه سمنه ده. دوی تور پوری کوي چې د عمران خان حکومت د دې قانون لاله پر اتلونکو انتخاباتو کې داندلی کول غواړي، خو حکومت بیا وایي چې په هیواد کې د شفاف ټاکنو لپاره دا قانون منظوروي. د پارلمان دغه غونډې ته کارپوهان ډېر اهمیت ورکوي او وایي دا به شاید د دې هیواد پر راتلونکي سیاسي منظرنامه ژور اثر وکړي. د مشال ترانه لاندې بحث کې همدا څېړو چې آیا دا به پر راتلونکي سیاست اغیز وکړي او کنه. دا نورې پوښتنې پکې څېړو. میلمانو په اسلام آباد کې د قانون سازی او پارلماني چارو پوه قریش خټک او په اسلام آباد کې د ډانس نیوز خبریال نوید صدیقی. نوید صدیقی له ډېرې مودې راهیسې پارلماني چارو په اړه رپورټینګ کوي او دغه د پارلمان مشترکه غونډه هم دای په دې اړه رپورټینګ کوي. قریش خټک صاحب تاسو او نوید صدیقی صاحب تاسو دواړو ته هرکلی کوم. نوید صدیقی صاحب، دا چې نن کوم مشترکه اجلاس دی د سینټ او د قومي اسمبلی، ستاسو په چې کوم تاسو چونکې دا ډېر رپورټینګ کوي، د دې به د پاکستان پر راتلونکي سیاسي منظرنامه باندې څه اثر وي؟
جی حاضر رات خدا دې چې ډېر حالات دل سب پاکستانی کم سیاست چې پته باندې حالات ریننګ کار واسه ټیک نه دی او راتلونکي وخت کې موږ ځان کورو چې پته باندې به حالات ټیک نه دي. چې اپوزیشن دا و چې موږ په دا کم الکترونیک ووټنګ مشین بل چې پاس شوی دی او دا تا موږ په عدالت کې چیلنج کوو. مخکې په اسلام آباد های کورټ کې او هغه نه پس بیا د سپریم کورټ کې به دا چیلنج کوي. او صورتحال دا ده چې اپوزیشن کم پاکستان کے بدنی ڈیرا زیادہ شہر دا نور جیسا حالات بےروزگاری ڈیرا زیادہ رمتا دن اپس ام دا کم چنن ای وی ایم قانون چی پاس شو الیکٹرانک ووٹنگ مشین چی کم بل پاس شو دے دن اپس حالات بڑے زیادہ خرابی کی اور ادن کی وقت کے با حکومت او اپوزیشن کے حالات بنو خرابی کی اور دے جگڑے پوجا دوار په مس کم جگړه جوړه دی په ملکی حالات هم خرابې ته ویل شي چې د غشته او د حکومت د اپوزیشن د اعلان کړی چې موږ په نور حکومت خلاف به تحریک چې دته به موږ ډېر زیات دیس کوو او دا به عدالتونو ته به ځو موږ سړکونو ته به هم راځو پارلیمنټ کې دننه موږ حکومت خلاف احتجاج کوو.
مننه صدیقي صاحب، زه تاسو ته راځم. او قریش خټک صاحب، تاسو ول دی په دې قانونونو چې اوشت قانون به مشترکہ اجلاس کی منظوری پدی کی اہم سیدے آغا دادے چی پا انتخابات کی راتلون کی انتخابات تی دا مشین للاری وٹونا واچول سی حزب اختلاف وائز پدی کی بدان لیو سی حکومت وائز چی نا دا چکمی دا دادنے الزامو لگی جی دا دی دا شفافیت دا پار شفاف انتخابات وچی ستاسو پا خیال باندی دا غبیل چی اس منظور سو دا خبارال عدالت تا بجی او عدالت پدی چا فیصلہ کی دا بروس تا خبروی خو اسی کدام پا دیز پات سو تاسو دا پاکستان پر مستقبل سیاسی یا راتونکو انتخابات یا پر دی باندې څه اثر ښکاری چې دا به جوړ اثر ولري؟
زه دا فکر کوم ځکه چې چې دا بل چیرې کم دی چې پاس کړ ای وی ایم د استعمال دا نامکمل دی ځکه چې د الیکشن ایکټ 2011 کې چې ووټینګ پروسیجر چې دی هغه ټول بلټ پیپر بسنګ ورکی بلټ پیپر بچی دی څنګه راکیږي راغه او پورا دا ووٹ چول طریقہ کار دی بیا پولنگ اسٹیشن کی بسنگ کار کی گی پولنگ بسنگ کلوز کی گی نو خدا گنم دا نامکمل دی او یوش میر دا دی کم قانون چیرے دی شکون چیرے آگے کے بنورم ترامیم کرا ای وی ایم جوڑی نو دی کے بز ترامیم ضروری کم چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت په دې وخت باندې نه ریکړي صرف دا یو لفظي چې کم بل پاس کړو هغه صرف دا و چې ای وی ایم دې استعمال کړی شي په الیکشن کې. ای وی ایم استعمال خو ټیک تا قانون کې راغو خو راغې شاته چې دی پورا طریقه کار دی دا پورا د ووټینګ طریقه کار بدلی نو هغه ټول ترامیم چې دی هغه راوستل غواړي.
دې کې به اوریدونکو ته صرف دا وایم ای وی ایم زادل ته مراد دی چې الکترونیک مشین ځخه مراد دی چې څنګه د مشین لاري ځخه ووټونه واچول سي. خو دې کې کورش خټک سي تاسو ته خیر که پدی کې بیا نور ترمیم کېږي یا نورې کیسې راځي خو اسی په ظاهر چې اوس ورته ګورو د دې د پاکستان په راتلونکو سیاست باندې تاسو اثر ویني؟
زه خدا غنم چې دا د په کوم طریقې سره چې دا انتخاباتو د قانون چې په دې کې ترامیم وشو د دې نه خدا لګي چې د پاکستان ریاست او د پاکستان حکومت د پاکستان سیاسي پارټیانو د ټول انتشار ښکار دي او په راتلونکو ورځو کې به دا وګوري چې دې سره به اړې غړې او سیاسي اختلافات چې دا به نورم زیاتېږي او دا حکومت جوړې دې چې دی او انتخابات د وښ نه دغه طریقې کار چې دی دا د وښ نه متنازع شو نو راتلونکي انتخابات چې دی دا که چا مو ګټل نه او که په ای وی ایم باندې وښو او په ای وی ایم د استعمال اونو شو نو دا انتخابات نتیجې چې دی که د ماشین استعمال وښو نو موجوده پوزیشن به نه مني او که د ماشین استعمال اونو شو نو پاکستان تحریک انصاف به نه مني نو د اوس نه چې دی راتلونکي انتخابات چې دی دا متنازع شو او د دې سره د پاکستان کم حکومتي او ریاستي کم استحکام چې دی هغه ته زه ګڼم چې د یو خطر ده او په کار دا چې ټولې سیاسي پارټیانې سیاسي ګوندونه حکومت او اپوزیشن چې دی په دې قانون باندې یو وسی چې دی اتفاق رائے د پاره چې دغه غور وکي او یو متفق قانون چې دی هغه د راوړې پاس کې ځکه چې د عین نه بعد د انتخاباتو قانون چې دی دا انتهایی د اهمیت حامل قانون دی چې کوم د ملک د اقتدار چې دی واګې د یو ناخلي او بل ته سپاري او کدا اونی شنو دا پورا من اقتدار شیده دا با منتقلی با پا خطره کی پریزو
دیر منه نا کوریش خطک سی با دلتا تاسو دا خبر وکلا او بلاول بطو زرداری چی دی مشترکا غندی تا وینا کولا نو پا آغا کم دا خبر وکا چی که چر تا دا غا دا مشین والا قانون حکومت پاس کی نو زل او سزا دا اعلان کم چی راتلون که انتخابات چی دی دا مش نمنو یعنی دا با دا دانلی والا انتخابات وی لکه چنگ استازو ذکر وکی خودی که نوید صدیقی سیب سوال دادی چی دا غا مشترکا غند چی را بلل که دلا نو تریک انصاف دا اتحادیانو لخوازا خا یا چې کم تعداد پوره کولو د ووټ په حواله باندې ډېر مشکل سره مخامخ وو، ستاسو په خیال باندې خپله حکمران اتحاد چې کم دی، واکمن اتحاد چې دی، دا په دې اجلاس کې یا د دوی راتلونکي تاسو څنګه وینئ چې دا څومره مشکله مرحله وه چې اپوزیشن یا بیا حکومت تر دې تیر شو؟
جی دن دے ہونڈ نتا سو اندازہ کا ولش ہے جن داتا ہونڈ کے اور شاد پارلیمنٹ اجلاس سے اور شاد دے نو دن نتا سو اندازہ کا ولش ہے جی حکومت سو نو مشکل ہے کہ دے رئیس سرا پکام اسمبلی کے او سینٹ کے اکثریت نشتے دے دا پارا دا ہونڈ را اور شاد تو او نن ہوم پے لگ کسانو سرا لگ دے لگ اکثریت سرا دے دے جان ای وی ایم پاشے وے دے او تقریباً پنجشپا کو میں اشتو پاس بردی حکومت پی ٹی آئی حکومت کا سلو کالا پورشی ہوگا نفس دا الیکشن کم انتخابات ہو تحریک بشوروشی کیمپین بشوروشی ٹول دا مہم بشورو کئی او دے غنڈے نمخ کے او غنڈا مخ کے مورا اختلشے ہوا خواہ بیا منسوخ شو جزا کہ حکومت سرا اکثریت نو بیا دے پی ٹی آئی کم لگچی دی نو اکاف لکھ سرا سرا بی این پی سرا اور نور و خلق سرا لیدل قتل اکڑل ای سرا مذاکرات اکڑل ای باندے جرگے اکڑے نو اگر پس دی بیا پرون پدیشی باندے رضا شو چې موږ حکومت ته بدل بدل ای بی ایم باندې او کلبوشن باندې به موږ وګورو کنه تینا وخت بالکل دا بالکل امکان نو چې حکومت دا کسان څخه کافلی کوم نور خلک کوم خود دای څه مطالبات او دای څه فندونو مطالبات او نور څه مطالبات او حکومت دې ته تسلیم کړی دي. خود دې غونډه کې ای بی ایم بل او کلبوشن بل او دې سره یو کم دیر داسې بلونه دي چې باغ باندې ډېر وخت راسې دغه شان د پراتو ځکه حکومت سره اکثریت بالکل نو مجارټي نه وه نو هغه نن پاس حکومت په بالکل غلط خیمه کې بالکل نه دي راتل پکار ځکه هیڅ سره اکثریت نشته دی بالکل سمپل مجارټي ده ساده اکثریت ته او دې پوځ حکومت پر راتلونکي روزو کې به ډېر په مشکلاتو کې به راځي او هم دغه کافی چې دی دوی ته به سر کې خی او دوی به تشاته کیږي ځکه حکومت سره بالکل هو اته یا لف کم ووټونه دي په کمی اسمبلی کې او سینٹ کے بالکل ایک اپوزیشن کی بھی ایسے راتم کے وقت کے بعد حکومت ریسلو فیلوں میں پی ٹی آئی حکومت بٹیر مشکلات اور وقت کے ہم نشی پاس کا ولے اور نور مسلوں غیر خلق جیسے سیاسی تجزیہ کار دا ہم وہی کہ راتون کے وقت کے دے شی ارلی زر تم انتخابات چی دی اقل وقت رمخ کے ہم کی دے شی وزیر اعظم اعلانوں کی خدا دے کہ حکومت کی دے پی ٹی آئی حکومت نہ الیکشن کمیشن سر کی نہ پتاغہ بات جڑی کی ذکر ڈی جی آئی سائی پا وقت کم چلاغو آگا ٹائی کو حکومت اسٹیبلشمنٹ سر آرمی سر حالات اکنو بیا الیکشن کمیشن خلاف پتی ای وی ایم باندې ډېر اختلافات پیدا شو او نور هم د سیاسي جماعتونو سره هم د دې کم چې جوړ نه کیږي خو راتلونکي وخت کې به پیټي حکومت لپاره به مشکلات پیږي ځکه چې اپوزیشن هم مضبوطی کې دست پر راځي او عدالتونو ته به اپوزیشن سي سړکونو باندې هم راځي نو حالات به راتلونکي وخت به نور خرابي کې حکومت لپاره او مرګ لپاره.
صدیقي صاحب ډېر مننه، بیا هم تاسو ته راځم. قریش خټک صاحب، سوال دا دی لکه نن په دې یوازې و دې مشترکه غونډې ته په دې نظر هم نه کتل کېدل چې په دې کې به دغه د انتخاباتو چې کوم اصلاحاتي بل دی دا به پاس شي یا به منظور شي یا بیا دا نور بلونه چې دي، خو په دې کې دې ته هم کتل کېدل چې دا فکر کېدی چې عمران خان شاته چې کوم اسټابلیشمنټ دی چې دا الزام لګي او هغه دا وایي چې مونږ نه یو شاته، هغه به هم دا ښکاري چې د احتیاطیان د ملګرتیا کوي او کنه، نو له دې سره به ښکاره سي د عمران خان او د فوج ترمنځ تعلقات څنګه دي، ځکه چې د ډي جي آی ایس آی پر دغه باندې د فوج د مشر باجوا صاحب او د عمران خان ترمنځ اختلافات وو، خو بیا وروسته هغه حل سو. نو په هغه حساب څخه تاسو له دې تناظر ورته وګورئ، نو له دې ځخه دا ښکاري چې اتحادیان له عمران خان سره درېدلي دي، نو دې معنی دا ده چې د دوی ترمنځ کومې فاصله خبره کېده د فوج او د عمران خان ترمنځ هغه اوس نشته؟
زه غنم چې هغه اختلافات په خپل ځای موجود دی او که تاسو فکر وکړئ نو د کم د دواړو د سینټ او د کمی اسمبلی چې دی برغ اجلاس چې نن شوی دی دا ولې شوی دی؟ دا ځکه شوی دی چې د حکومت چې دی دا نااهله دی، دا
په صحیح طریقہ باندې چې اور پر قومي اسمبلی کې قانون پاس کی بیا په سینټ کې قانون پاس کی اوسه سره په دستخط کې هغه طریقې کار باندې قانون سازی نه شکولې دوی د صدر نه ډایرکټ کارډینینس راوړي په هغه کې څه مشاورت نه هغه د قانون او د آئین اکثر چې دی تقاضی نه پوره کوي او چې هغه قانون بیا د دوی د نېشنل اسمبلی نه په یو دوه ټونو باندې پاس کی په سینټ کې لاړ شي په سینټ کې هغه قانون اون غلی وو د اسټابلیشمنت لپاره هم دا یو ډیر مخطور خبره ده چې هغه یو داسې حکومت چې دی هغه سپورټ کوي چې د حکومت چې دی روزانه والا کوم روټین کارونه دی هغه هم نشي کولی نو زه دا ګڼم دا وقتی طور چې دی غدی دا معامله ده چې وقتی طور د اتحادیانو سره راغونډ شوي دي اختلافات په ځای باندې موجود دي او لګیا دي د اپوزیشن سره دا پوره معاملې چې دی به سټ کیږي چې د عمران خان چې کله د اعتماد پذیرې لږ کړي شي نو بیا به څوک وزیر اعظم جوړیږي او د حکومت بدلول چې دي په دې کې ډېر اوږد پروسس دی ډېر خلک به پکې ځي راځي آیا اپوزیشن نه چې دی وزیر اعظم راځي آیا چې دی د پاکستان ته ریګ انصاف کې چې دی فارورډ بلاک جوړیږي هغه نه وزیر اعظم راځي بیا د هغې وروسته چې دی به څه اقدامات کېږي دوی به چې دی دا دونه پارټیانې چې دی په اپوزیشن کې دي د دوی اتحاد به څنګه جوړیږي کوالیشن ګورمنټ به څنګه جوړیږي څوک به څه اخلي نو هغه نقشه لا جوړه نه ده هغه کله جوړیږي او څنګه جوړیږي هغه بیا وروسته خبرې دي خو د عمران خان حکومت چې دی دا چلېدو نه دی
خبرال د عمران خان خپل او د حکومت دا وایي چې دوی خپل وخت پوره کوي او دوی سره ټول اکثریت دی او دوی دا وایي چې ولس پر دوی باندې اعتبار دی خو نوید صدیقی صاحب سوال دا دی لکه کم سوال چې مال قریش خټک صاحب وکړي دا مشترکه اجلاس کې د اتحادیانو یعنی مسلم لیگ قائد اعظم او بیا ایم کیو ایم له عمران خان سره ملګرتیا تاو دې ته پکتو سره ستاسو په خیال باندې پدې کې د اسټابلیشمنت یو رول پاتې سوې دی پدې قانون سازي کې علي عمران خان سره په ملګرتیا کې کنه داغه بالکل لدیزه خزان یو طرف ته کړی وو
پدې د ستاسو باندې سوال باندې وزیر شانت او خان دا ما زموږ د خان دا کې هر څه جواب کی تاسو ته د کاپلیګ او ام پی ام لکه دغه کې تجزیه کوي پیرو څلو کال راځي چې د دې کم کردار چې پاتې شوی دی پرویز مشرف په تور کې بیا پیپلز پارټي په تور کې بیا نون لیگ په تور کې او بیا اوس دې تور کې نو تاسو اندازا کولی شئ چې دا دوه پارټیانې همیشه په حکومت کې پاتې شوې دي نون لیگ تور وی او پیپلز پارټي حکومت وی او پی ٹی آئی حکومت وی یو بل خلاف دی بد ردم وی او بیا هر حکومت کې دی یو ځکیږي مخکې دی و چې موږ ای وی ایم باندې به ووټ نه ورکوو بیا و چې موږ په دې مشاورت کوو او هغې نه پس دې ووټ ورکوو او ټول ته پته ده زما خو د دې باره کې زه نه شم ویلی خو همیشه دا یو الزام پاتې شوی دی او په دې باندې تنقید کېږي چې همیشه دی د اسټابلیشمنت په وینا باندې حکومتونو کې شمولیت کوي او بیا د اسټابلیشمنت په وینا به شاته کېږي خو اوس ګورو چې دوی څه مطالبات وو هغه حکومت منل دي اوس دا پته نه شي مطالبات وو خو زیات تر مطالبات ډیمانډ دا وو د کاف لیگ او د ایم کیو ایم چې د دوی څه فنډونه دي د اربونو روپو هغه ته جاري کړی شي او دې نه علاوه د ایم کیو ایم کم دفترونه دي په کراچۍ کې حکومت سیل کړو هغه کولاو کړی شي او دې نه علاوه دوی ته نور څه حصہ هم ورک په حکومت کې او دې کې بالکل شک نشته چې راتلونکي میاشتو کې راتلونکي په یو بل یو بحران شروع کیږي او تک ایم پی ایم هم تک کافلی چې به وي دې د چا په وینا د با بیا شاته کیږي او حکومت په خپل مشکلاتو کې راځي او یو په دې کې د حکومت په مضبوطیا کې یو کردار د اپوزیشن هم دی نا اهلا حکومت خو دی بالکل دې کې شک نشته خو نا اهلا اپوزیشن هم دی چې پورا اپوزیشن چې دی اوس پورې نشو
نوید صدیقی سے سوال استاسو دواړو په اجازه وخت وسم یو څرا سره دی دغه بحث په فرمه خړو کستاسو دواړو په اجازه ز بیا ورسته زما کوریش خټک سپ سوال تا خو اول ز کوریش خټک سپ تاسو ترا سم هغه سوال دی چې اپوزیشن تاسو اصول دلې ځکه چې د پاکستان جمهوری اتحاد کی پیپلز پارٹی یا عوامی نیشنل پارٹی میں شامل ہوا وہ پیپلز پارٹی پر سینٹ اور پدغ کی قومی اسمبلی کے شزورور قوت تھی پسند کی حکومت لے رہی ل پی ڈی ایم یا دی اپوزیشن اتحاد زخو ہوا تھا خو اس کتا سوی نه دی تیر چور وځو کی بیا اور ترا جخت سوی دا دیبل سره رابطه بالی سوی دی ستاسو په خیال باندې دغه د دوی یو بل ته جختیدل دا ارزی دی د ضرورت مطابق دی کنه دا بدوی بیا سره بیل سی یا دوی به نور ډیر انزدي شي
پی ڈی ایم نہ چوکاٹ نہ بار دے قتل پکار دی اور پارلیمنٹ پہ چوکاٹ کی دن نہ دے اتحاد تک قتل پکار دی پی ڈی ایم چدے رقم طریقے سے حکومت غرزول وقت لگا وہ امی احتجاج عوام پہ زور باندھے حکومت غرضی دلو نو پاکستان کے خو حکومت نے نہ ډیر خلک تاسو پته ده دا وی چې نه خلکو په اوټونو راځي او نه خلکو په احتجاجونو باندې دي نو دا کوم یو چې وی په پارلیمان کې دن نه یو بل سره لاس ملاو کړی دی زدا ګڼم چې دا ډیر اهمیت لري چې پارلیمان کې دن نه دا ټول اپوزیشن پارټیانې چې دي په شمول د پی ډی ایم چې کومه پارټیانې دي هغه پیپلز پارټي او عوامي نېشنل پارټي چې یو بل سره کوم اتفاق و اتحاد کی مختلف مسلو باندھے کدا دی دغا شانت کی جاری ہو ساتھ انہوں حکومت سے دا بڑے روز پاتی نشی او دا سو کا تلسی او عام قانون پاس کولو دا پارا چی دی مشترکہ اجلاس دا پارلیمنٹ را گختی کی دا الیکشن کمیشن چی دی دو ممبران چی دی دا غیر تکرور چی دی غیر التواق کار دی دغه شند کې د نورو یو شمیر چې ادارو چې دغه د پارلیمنت نه منظورې لپاره کار دی هغه نوې شي نو دا دومره ډېرې مسلې دي کله اپوزیشن یو ځای شو نو حکومت چې دا چلېدل به ګران شي د پاکستان تحریک انصاف لیډرشپ لپاره او ورځ په ورځ چې خلکو تم به احساس کیږي خلکو په ژوند کې دغه تنګی ده ګرانی ده او کم خلک چې د پاکستان تحریک انصاف په ټکټ باندې په تېر الیکشن کې چې دی منتخب شو په هغه کې ډېر خلک اوس دا سوچ کوي چې د دې حکومت چې دی دا بدنامه شو او خلک ورسره نور همدردیانې نه لري نو چې څونه پورې انتخابات رانږدې کېږي د هغې د دې پاکستان تحریک انصاف چې دی د دې نه به خلک چې دی نورو پارټیانو ته ځي او دا به نور هم کمزوري کیږي په راتلونکو ورځو کې زدا ګڼم اپوزیشن به نور زور نیسي او پارلیمان کې بن نه مو د پارلیمان نه بار مو د حکومت چې څنګه لوي چې د کیسي په اړه خلاف نور هم زیاتې
من نه ډېر کورې شټک سي بیا هم برازم تاسو ته نوید صدیقی سي تاسو ته راځم یو اعلان به واورو بیا به نوید صدیقی سي تاسو نه سوال وکم
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط ہے کہ دین دہشتگردی مکمل ختم
افغانان چھو بے شک چھو
دیر سخت راوانی تیرا ہر جگہ
یہ سب کا مسلسل تعلیم ادارے بندی
مشال ترانا لاندی بحث د سیمی او نړی حالات په نور هم سپړي او د تصویر د نور روشانه کولو یو وخت کوي
د دې کیسه چې ابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ تاسو د مشال ترانا لاندې اوري ز عبدالحی کاکړ موجوده د پاکستان قومي اسمبلی او سینټ کډي غونډې ته د نومبر په 10 نیټه یو شمیر قانوني مسودې د منځوري لپاره وړاندې سویچ پکې په انتخاباتو کې د الکترونیکی ماشين د استعمال هغه هم و او هغه منزور سو اپوزیشن د دې سخت اختلاف وکي او د مشترکه غونډه د کارپوهن په نظر کې ډیر زیات اهمیت لري هغه دا چې د دې په راتلونکي سیاسي منځاور نامه باندې اثر وي او دا به څنګه اثر وي هم دغه چیړو میلمانو په اسلام آباد کې د قانون سازی او پارلماني چارو پوه کوریش خټک او په اسلام آباد کې د ډان نیوز خبریال نوید صدیقی دی چې له ډېرې مودې راسي د پارلماني چارو په اړه رپورټینګ کوي نوید صدیقی سوال دا دی چې تاسو ته خپل تاسو په دې اړه باندې رپورټینګ کوي او تاسو له نږدې ویني اپوزیشن چې دی هغه تاسو په خیال باندې ورو ورو یو ځای ته ځان را غونډي او مضبوطیږي او کنه تاسو ته ښکاري چې دغه وقتی تور دی ارزي تور دی؟
افسوس خبره دا ده تاسو ته یاد دي په مشرف پر مشرف په دور کې ایم ایم اے وا او هغه ټیم کې د ایم ایم اے حکومت او خو د جی یو ای ایف حکومت او ایم ایم اے وو ته وایي چې د جی ای ایم د جماعت ثاني په کې وا هغه ټیم دغه په صوبایي حکومت او خبر پښتونخوا کې هغه نه پاس دی په وفاق کې په اپوزیشن کې نو عمدہ کا صورت حال دیتے ہیں پیپلس پارٹی صدر کی پیپلس پارٹی حکومت پہ پسند کے اور دلتا آئی پہ اپوزیشن کی تھی اور صورت حال دیتے ہیں پیپلس پارٹی اور دا این پی پہ وجہ کم جمہوری اتحاد چی دے صرف کمزور شے ہوئے دے کتا اپوزیشن رائے شے ہوئے
بلاول بھٹو او اپوزیشن یعنی شہباز شریف ہم ٹیلی فون باندھی خبری کڑی دی او تقریبا موقف یو دی تاس تشکاری سیدھو یو زل بیارا نزدیکی گی کنا
اوگر چیپ دی اصل کې مسله دا و چې دې د قومي سیاست اډو کړه نه ده دی په خپل ذاتی خپل خاندان باره کې سیاست کړه ده چې په دې باندې به مشکلات راتل نو دی به حکومت خلاف دې دغه شروع کړل اوس که صورتحال دا کوئی اوس وخت دا څه کړه دا اپوزیشن دا غوښته چې ټول جماعتونه چې په دې غړ غړ جماعتونه پی ان پی پیپلز پارټي نون لیگ او نور کوم جماعتونه چې دي پښتنو جماعتونه دي سندیانو جماعتونه دي بلوچیانو جماعتونه دي کمپرس جماعتونه ټول راغونډ شوي دي او حقیقت معنی حقیقي معنی کې درا راغونډ شي نو حالات مختلف کېدای شي که تاسو سیاحت لږ ورځې مخکې دی راغونډ شوي او که څه ټایم کوم یوسف رضا ګیلانی پټ په پټه په سینټ کې اپوزیشن لیډر جوړ شو او حکومت په تعاون سره د حکومت مرسته سره اپوزیشن لیډر جوړ شو چې په موجه پیپلز پارټي نه پی ڈی ایم خپما او پی ڈی ایم میں پی ڈی ایم جمہوری اتحاد چدرے ای پیپلز پارٹی او این پی ایت نوٹس ورکو شوکا او ای بی دی داغنا اوخ کو او تین اندازہ تاسو کولے شی چې حکومت د اپوزیشن چدے خپلو کې راغونډې دي د خپل مقصد خپل مطلب د پاره ای جګړه کوي خپل مقصد او مطلب د پاره راغونډ شي اوس متحد بھی حکومت حکومت کی بھائی فارغ دیشی خو حکومت دی راغوشی اپوزیشن اپوزیشن دا کمزور پیا پا وجہ نا اہلے پا وجہ حکومت دا نا اہلہ حکومت چی دے دیتے پا حکومت کی دے کہ دی راغوشی وین اس حکومت کی نہ لگی چی دو کالم دی پورا کرے خوز لگیا دی سلو کالا لگیا چی حکومت پورا کی گی خوز گورو چی زکا حکومت اس ہوتے ہیں اپوزیشن ہم نا غواری کی آئی حکومت کی راشی هم دی حکومت تا وقت ورکڑے دے چی دا حکومت زیاد نا زیاد نا اہلی ثابت شی عوام پاکے چی راتون کے لسن کے دی پی پی حکومت پا مخ کے پاکستانی کام پا مخ کے مختورو نوی او دی ہوئی چی حکومت کوشش پورا کرو خود نا اہل حکومت مگو والا وقت ورکڑے چی دا نا اہل ثابت شی چی راتون کی کم الیکشن چی دے اگا اپوزیشن جو ماتو نا ہوگا کی
دیر دیر مننا نوید صدیقی سے با قریش خٹک سے زګړی ته ګورم وخت هم دومره د بحث او ډیره ډیره مننه تاسو د دواړو په دې بحث کې برخه را سره واخسته تاسو ته شرواز غواړم ریشه ټک سیب مننه او نوید صدیقی سیب مننه شرواز خدای پامان اوریدونکو تاسو د مشال ترانا لاندې اوري او د پاکستان قومي اسمبلی او سینټ کې ګډه غونډه ته د نومبر په 18 نیټه یو شمیر قانوني مسودې وړاندې سویچ پکې د انتخاباتو د الکترونیکی ماشين استعمال والا هم چې هغه منزور سو اپوزیشن وای چې د قانون لاري حکومت غواړي پر راتلونکو انتخاباتو کې داندلې وکړي خو حکومت به وایي چې هم د دې لپاره کې چې انتخابات شفاف شي او د دې پارلمان د مشترکه غونډې ارزښت کارپون په نظر کې دا چې د پر راتلونکو سیاسي منځنامه ډیر غټ اثر وکړي آیا څنګه به وکړي د مو میلمنو سره چړل میلمانو مو په اسلام آباد کې د قانون سازی او پارلماني چارو په قریش خټک په اسلام آباد کې د ډان نیوز خبريال نوید صدیقی بحث پای ته ورسېده عبدالحی کاکړ دوته خدای پامانی وایي